السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي. اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالی بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبه په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړی. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګری څخه ژوندی وتلی وو. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد وو او د اکتوبر په 2 نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعا بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګری له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګری ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړ څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسیې رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی وه او څو میاشتې مخکې یې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 850 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیزه عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه تر استنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو، له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچونې په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي سیرو او احزاب ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په حالو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره یې په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولش پګنوي اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو، د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. په لومړي رپورټ کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وایي دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه، د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا، له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییزو مسایلو، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو، په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو، د ولسي جرګې د انتخاباتو د چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلي رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکي د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.
وموردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول رایان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته یې افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو، تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې دا د شانګهای د سازمان 19 غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19 ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای خاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پرګډې مبارزې، د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید بیسم د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان واوسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغو سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټول قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمن دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولی شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره بیل ته چکه موږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بېله د شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانهونی د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوي وو چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بېلابېلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار یې هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړي. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وچکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دای وچکالی و دا چه پا روش کال هم وچکالی و دا شاش کال بیخی وچکالی پسیوال، یعنی دا خدای شن دو که ونسو کشتونم وکر کشتونم وچ کلاکس و دا خدای شی ونسو بارا دنده خواه جنگونه و دا جنگوه حالاتونه و دا اباده د خپل د بدبختی زنګ خپل د ولج او خپل د تنه زنګ مالاره
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بې ځای شوی په ډاله کې چې د وچکالۍ لاسه خپل اصلي سیمه پریښید دوی اوس د چاک د اوبو لکموالي سره هم مخامخ دي لبلی خوا پر لپسی او بی رحمانه جگری ده وچکالی زپل یو کراونه لاسیات کردی. ده سشکال پا لمریو نهو میاشتو که ده ملکی افغانانو مرشوبلی پا بی ساری دول زیاد شویدی. ده چهارشنبه په ورځ په افغانستان که ده ملګرو ملتو ده مرستندوی دفتر پر راپور که اعلان وشو چه ده سشکال ده جنوری للمری ده سپتمبر تر دیرشمی پوری اتزره 15 افغانانو تا مرشوبل اوشتیده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مشروبلی اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته یې پناه وړې وایي
موږ د خوستالۍ داسته راغلي صاحب جنګ خو نو دا ډېر وخت چې مانه په افغانستان کې جنګ دی اما دا خپل کستو چې موږ کوله کمیلي اردو یوازې موږ ورور دی که طالب یوازې موږ ورور دی ما چې په شې دال مونږ ورکو د دوه طرفه بس چې اېکات خبرې په غو مورینه ودا خوښاله ده چې کوم چې معنا د بچیانو د چجوندې و دا د روزګرس مې کړه بالا په دا خطر باندې مردو ایران
په تیر چې میکې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنی ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي سخت زیان وابري. د هرات د کرنی او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وایي
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لري تیروي او سویره لري چې شایي بیا هیڅ کله خپل اصلي مینې ته ستون نشي.
موږ وچکالی ته پاره راغلي چې وچکالی و شی نه و موږ تېر شو د خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکی توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح‌الله سعادت د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایه اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایه چونې په ورځ د رایه ورکونې بهیر د نوملړ له مخې ترسره کیږي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه یې پکې کړې ده په بل محل کې رایه ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغه لیست کې اوسېږي تذکره یې سپیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي وروسته د هغې څخه دی کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د راورکونکو په لیست کې وجود ونه لري او تذکره یې هم سپیکر ونه لري، بیا دنش کولای شي خپل رایه وکاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي، چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو ټیکټ نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړې، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي دي، په وخت کې فرصت نه و مساعد شوی، ولیکن میسون له بده مرغه دلته محدود په لیست پرې ده. که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درګهي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغلې ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی او زموږ خپرونې هر ورځ سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:09 اورېدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړې ده چې وبخښي، پاکستان او امریکا په دې سلا کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خواوو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی تاسو ځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم افغان حکومت او سولې شورا دوی کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دوی کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې هلته د دایو خبرې ته نه یو مثل چې د دوی او د قطر اختلاف د دوی داعث نه شي چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي. قانون د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 5 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 څپه هم په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پاڼې لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی وو. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل شوی دی. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه شوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوسم یوسف خان زدران لاسو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل اوریزو غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کریس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په 5مه ورځ نن شاهین اسمایی د باسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هریرود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هریرود د لوبې په پای شېبو کې مرغ البرز لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په 6:50 کې د رحمت الله خیر خوا لخوا ووهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډله لاسي سیالیو څخه د سرو زرو د یو، د سپینو زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره 13 ورځې هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ د هندوستان د پونه په ښار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زادران درته وړاندې کړل. مخکې له دې چې 19 پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو. کور کلی واوري د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستای چې کوم جسټس پروجیکټ پر امبابان چې کوم یو غیر دولتي اداره د سازمان په پاکستان کې د غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار رول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 3000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولی په پاکستان کې اعدامونه دومره ډېر دي؟
که د 2008 نواله ته د 2013 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونو هغوی د مرګ په سزا باندې بندیز لګولی و. خو چې بیا په کله په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغې وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په دې شاوخوا دریو کلونو کې څه باندې 3500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شوي. او تاسو ته کومه خبره چې وکړه چې هلته کې ولې دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زه خپل معلومات لرم یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوې دي، په قانون کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان را ورسوو، نو ما او زما مور منګا هغه کس معاف کړو چا چې زمونږ پلار وژلی و. نو بیا منګا عدالت ته لاړو چې بس زمونږ پلار دی، منګا دغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرېښودی. نو دا نیمګړتیاوی دي په قوانینو کې.
تا پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په باره کې آیا څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغوی وایي چې منګا څو وارې د پاکستان حکومت ته ویلي دي چې دغه قوانینو کې چې کومې نیمګړتیاوی دي هغه لري کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغې توجه نه ده ورکړې. او تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پېښور امی پبلک سکول تر پیښې وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغې کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغوی نشي کولی، هغه قوانین داسې دي چې هغوی نشي کولی چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منظوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه. او دوی دلیل دا و چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولی چې ترهګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې هلته کې بیا څوک گواهۍ ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغوی ژوند له خطرو سره مخ کېږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه پورته کوي چې تاسې پوځي عدالتونه جوړوي او بیا په هغې کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کېږي، دغه سزاګانې په نورو عدالتونو کې هم نه چیلنج کېږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام دی د پاکستان، کوم ولسي عدالتي نظام دی، هغه تاسو ولې نه سموئ؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحال کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په باره کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کېږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره، د استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو وارې د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم داغي